دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې طالبان نن په ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه به له امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو.
د طالبانو حکومت وایي د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته یې مرستې رسولې دي.
50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي.
لبلې خوا د نړیوالو مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ له کبله شکایتونه کېږي.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخست.
په نړیوالو مسایلو کې متحد ایالتونو په اوکراین کې د خپلو ډیپلوماتانو کورنیو ته ویلي دي چې له دې هېواده ووځي. په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اولو طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لس کلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر کړی. پوره خبرونه نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اولو طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروې د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي له ځانګړي استادي تاموي سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري ویلي خورا حساس وخت دی چې د سخت بشري حالت او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لس کلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي:
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي دغه خلکو اختطافګرو سي و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په همدغه ویډیو پیغام کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خپل ټویټر خبره کړې، په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژغورنې دغه محلات یا د اضطرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې ښویېدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره اوري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل دغه لار د 150 ساعتونو له تړل کېدو وروسته د سورلیو د موټرو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وې. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 230 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدی 50 واله. په بالینګ کې مجیب الرحمان څلور وکټې واخیستې. د امریکا متحده ایالتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولي ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو، په ځانګړي ډول د بیلتون پالۍ سیمې نګورنو قرباغ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال، د 2020 کال هغه جګړه چې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوي او د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړی توپ له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمې آزادول دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له خپلو متحدینو سره په دې لټه کې دی چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ تا دوام ورکړي. لبلې خوا پرون په اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوي او د بشري حقونو د ځینو فعالانو ترمنځ له لیدنې وروسته رینا اميري په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا اميري د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی اميري په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا وشوې، خو منځپانګه او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنیزې شوې. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یوه مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چینن او سبا پر طالب پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی به نن سره وګوري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تورو لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه وګومي همدا به د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. ښاغلی ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له خپلو متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. خو پښتنه دلته راولاړیږي چې د طالبانو پلاوی بعد د ټول ګډون افغانستان چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدلې بنسټ دی غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپلې پالیسۍ او له دې ویلې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
که د امریکې یا د نورې نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، نو دا غوښتنو لیست به بیا ډیر لوړ شي او ډیر پورته به ولاړ شي. دا به د ټول شموله حکومت او د میرمنو د حقوقو نه به شروع شي او بیا به په ډیر وړو وړو مسایلو باندې هم طالبانو سره د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو جنجالونه وي. نو له دې امله طالبان وایي چې که مونږ دغه پروسه پیل کوو نو دا د یو جنجالونو پایل ده.
په ناروی کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکنی جمهوري نظام سره هم یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو دولتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کوي. نن په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې خبریږي، پر دې خبرې کوو چې د ناروې غونډه به څه نتایج ولري او د افغانستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران سره به څومره مرسته وکړای شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو او نورو طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي. د دې وزارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي. له بلې خوا د طبیعي پیښو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د مرستې په برخه کې د نه شفافیت له کبله شکایت کوي او وایي تر اوسه دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې.
55 کلن قمرالدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستیو ورښتونو سخت زیان رسولی. دی وایي په وروستۍ واوره کې د ده د کور چت راغورځېدلی او اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي. قمرالدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت به په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستیال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپی ته 15,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې و د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را په دې خوا 240 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي او دغه شانې شاوخوا 240 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستیو ورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي.
و موریدل چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو او طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسیدلې دي. یو شمیر مدني فعالان وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو بل راپور هم لرو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان گالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شه په مکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونه د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان سوداګرو بانکي ستونزې حل کړي. د افغانستان سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې خونې مرستیال محمد یونس مهمن او ګڼو سوداګرو یاده غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړې. په خبرپاڼه کې د ښاغلي مهمن لخلې ویل شوي چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي توګه سوداګري نشي کولی. د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره ژمنه کړې چې هڅه به وکړي تر څو ډېر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې ورحل کړي. پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت راهیسې په ټول افغانستان کې د بانکونو فعالیت له ستونزو سره مخ شوی او دې ستونزې د عامو افغانانو ترڅنګ سوداګر او پانګوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د بشري مرستو په دوام 20 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون دوشنبه 20 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوې. د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ارمن او افغانانو سره د مرستې لامل کیږي. له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدو پیسو د مرستې 15مه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را پدې خوا هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. که څه هم چې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 60 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي، خو په تېرو دوو اونۍ کې یادې نقدې پیسې افغانستان ته نوې سپارل شوې او دا دی دا ځل 20 میلیونه یو ځای سپارل شوې. او په افغانستان بانک کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلدار 1103 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف نه د وتلو امر کړی. متحد ایالات وایي چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراینه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولی شي چې په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین نه ووزي. یوه چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په وینا له اوکراینه د امریکا پر د ملاتړ پر تعهد کوم ناوړه اغیز نه کوي. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی دا نه دي ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو تنو ته رسیږي. وروسته له دې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 1,20,000 شاوخوا پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیځو چارواکو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اټکال وړ نه دی او د خرابۍ پر لور روان دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري راپورونو ته دوام ورکو. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه کسانو د ښوونځیو او د سیمې په یو شمیر سیمو کې د پلونو د ترمیم د غوښتنې سره لاریون وکړ. دوی ویل چې پولی سیلابونو وړی او د لیسې ودانۍ د جګړو له کبله ویجاړه شوې ده او اوس دوی دې ته اړتیا لري چې دا ورغول شي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
دا د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپله سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوي پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جومات امام مولوی لطف الله وایي پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړی سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهرې ترتیب کوونکی حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متره اوږدوالی باندې جوړ شوی چې 240 متره سیلاب سیند ته غورځولې او یوازې 40 متره پاتې دی. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کولو او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځیو ته راتلل.
دغه پل 25 متره اوږدوالی لري، دغه پل 240 متره دا ولیدلې طبي سیلابونو د وجې نه، طوفانونو د وجې نه، دا یو پای غورځېدلې ده او یو پای چې شتون لري اوس روغه ده، دا 40 متره ده.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېښې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
دغه واقعتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي و، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپین ږیري راغلي و، هغه هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کی او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند د پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلې سیمې د یو اساسي پلا او همداراز د جګړو په ترڅ کې د دې سیمې د لیسې د نړېدلې ودانۍ د رغونې غوښتنه کړې او په دې مقصد یې لاریون کړی و. دا راپور مو اورېده. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی پرون یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړې کورنۍ په ځانګړي ډول د کابل په لویدیځ کې میشت خلک او د هیواد مرکزي سیمې له دې مرستو بې برخې دي. د طالبانو حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د مرستو د شفاف ویش لپاره یوه کمیټه جوړوي.
یو شمیر مدنی فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکه وکړې. دغه مدنی فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد آزادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته دی دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او آن د خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې په رښتینې ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم آزادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې
کې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعاوې لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی. هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرس خپل خپلوانو ته ویشي. دمرس خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي. خلک لوګي سره مخ دي. خلک لوګي مري او حق حقدار ته نه رسیږي.
مګر سنګي مېمره
موږ غوښتل چې د شوی او ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو خو زموږ پښتون د ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي. د خپرونه په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
ما د کندهار سړک نیولې ده، زما یوبه یم د زموږ معیشت ولې نه ورکوي؟ د خدای نه بېرېږي، یوه پښه مې پرې ده، یادونه لرم، بچیان لرم، ډوډۍ راسه غواړي. کونډه ښځه یم، ولې د خدای وبېرېږي؟ د کفاره په شپو کې ورکولې پیسې اوس یې نه راکوي. چندرکیان لاړم، عسکر ډاله ووتم، طالب ډاله ووتې، خو دواړه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو. خو یا به دوی جنګونه سره کول، مرمیان یو شان به په موږ کې مښتلې، ګمان به په موږ کې مښتله، خو دغه دوی ګډان کړو، چا ګډان کړو؟
بخت محمد غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کله خبرې کوم. د مرستو په باره کې، دا کومې مرستې چې راځي، دا دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنکړي یا رشوت ورنکړي او یا یې وایستنې، هېڅ غریبو خلکو ته لاس نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي، او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغسې خلک دي، هغوی د ځانو په نامو باندې راباسي، وایي زه ضرورت هم ورته لرم، خو چې په خوښه یې هغه خل پسې ورکوي. غریب خلک یعنې چپیلي د دې په طبیعت باندې مایه چې د دغو باندې غور وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه را مازر شوی ما، د سمرخیل ګوجرانو لر سر ته په ډاګ کې پروت یم. په مهاجرت کې د جنګ په وخت کې راغلی یم، نه په هغه مخکیني دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه، رژیم یې کړی دي انحصار دفتر ته، نه په مخکیني دغه کې موږ دغه چا وکړه، نه په دې وس دولت کې مجبور یو. په لږ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
زه خوش خبرې کوم، عرض مې داده چې اول خود ازادۍ را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول د ما پیغام حتما د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري، ځکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري. زه د ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشران مشران خلک شته دی. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ په کونړ کې پابل اورځي اتکوشلوګېحقوشتلشولې څه شو؟ د عمر فاروق رضی الله عنه عدالت هم خپل ځوی سلوري ووه، څه نور عدالتونه هم څکله؟ په ورځ د قیامت به تاسې الله رب العزت ته څه جواب ووایئ؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زه احمد تکل بیا هم در سره یم. د 15 دقیقې اونیز بس کې به په دې خپرونه کې به کوربه یم، خو اوس 12:13 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په اوسلو کې دا له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو 12 کلن ماشوم یې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. هر کال ژمی پر مال پر سالنګ درانه واوره اوري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دی ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولای شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې دغه خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرګزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. 15 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په ناروې کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوي او د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. له دې غونډې څخه د بېلابېلو ګډونوالو توقعات جلا دي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي له خپلو متحدینو سره لټه کوي چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. ښاغلي ویست ویلي د ناروې د دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان یې د ډیالوګ لپاره وربللي دي. نوموړی زیاتوي چې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباده ټولنو او د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ویست او همکارانه له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي دي چې د طالبانو له پلاوي سره د مختلفو اړخونو په غونډه کې دوی هم ګډون وکړي. ویست بیګا په خپلو ټویټونو کې ویلي دی ته په پام سره چې موږ له متحدینو همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې یو له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوو. پر امریکا سربیره ځینو اروپایي ډیپلوماتانو او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب د ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو پر خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یکشنبه د ناستې په اړه وویل، دا ناسته چې د افغانانو ترمنځ مشورتي ناسته او د نظر تبادله و، پکې د هیواد پر روانو حالاتو بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه وسنجول شول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وشو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، دا غونډه نن هم دوام کوي. په نننی 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې غور کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي او د هیواد د روان سیاسي او اقتصادي بحران د حل په برخه کې به څه مرسته وکړی شي. د دې خپرونې میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کروخیل. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میرمن کروخیل سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي، خو اوس چې ښاغلی کریمی صاحب راسره دی، بلال کریمی د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند، له دوی سره خبرې پیلوو. کریمی صاحب ډیره مننه چې د خپرونې ته مو زمونږ بلنه ومنله. ما په سریزه کې د ستاسو د همکارانو د ویناو او توقعاتو یادونه وکړه، که په خپلو الفاظو لنډ راته ووایئ چې تاسو او ستاسو حکومت له دې غونډې نه، مخصوصا له نننۍ غونډې نه، څه توقع لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقې څخه ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی مننه کوم چې موږ ته فرصت راکوي. بلې، د اسلامي امارت پلاوی په ډیپلوماټیک عرصه کې ډېر ګړندي ګامونه له نړیوالو سره د تعاملاتو د رامنځته کولو په برخه کې پورته کړي دي. له دې ځل د ناروې هیواد ته تللی چې هلته د امریکایي پلاوی سره همدارنګه د اروپایي اتحادیې له نمایندګانو سره ناستې او مجالس لري. زموږ هیله دا دي چې هغه لومړیتوبونه چې د افغانانو دي د اسلامي امارت غوښتنې دي، هغوی ته رسیدګي وسي او پرمختګ پکې رامنځته شي. د اسلامي امارت لومړیتوبونه لکه څنګه چې بار بار موږ یادونه کړې ده، د کنګل شویو پیسو خوشي کېدل دي، د تور لیستونو حذف کول دي، همدارنګه په ډیپلوماټیک برخه کې، په اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانانو سره مخې ته راتلل دي. دا هغه موضوعات چې موږ یو مرحله ته رسولای شي چې افغانستان په نړۍ کې له نورو هیوادونو سره مخته تګ ته لیواله کولای شي.
مننه کریمی صاحب. د افغانستان د حکومت، د نوي حکومت رسمیت پیژندنه د ستاسو لپاره په لومړیتوب کې دي؟ یعنی په مشخص ډول له تعامل نه هاخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه تاسو هلته مطرح کوئ؟
دا د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د افغانستان د اوسني حکومت مسلم حق جوړیږي چې د نړیوالو اصولو او نورمونو په رڼا کې باید په رسمیت وپیژندل شي. ځکه هغه شروط او ظروف چې د یو مشروع نظام د رسمیت پیژندلو لپاره اړین دي، د اوس لپاره اسلامي امارت تر قیادت لاندې دي نظام تکمیل کړی دي. تاسو په جریان کې یاست چې اسلامي امارت د افغانستان پر مشخصه جغرافیه چې پر ټول هیواد پر نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري، همدارنګه امنیت په کې تامین کړی، او له دې څخه علاوه بیا یو پاسخګو نظام تشکیل کړی چې ټول ادارات فعال دي او خدمات عرضه کوي. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهم او حیاتي موضوع دا دی چې اسلامي امارت نړیوالو ته، ګاونډیو هیوادونو ته، ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې له افغانستان څخه هیڅ چاته کوم ګواښ او تهدید متوجه نه ده. دا هغه څه دي چې اسلامي امارت په خپل جانب کې خپل وظیفه په بشپړ ډول او په ډېر ښه ډول باندې تکمیل کړې ده. اوس وظیفه د نړیوالو ته مورګرځي چې باید د اسلامي امارت سره ښه تعامل تر وړاندې شي، او د رسمیت پیژندلو په برخه کې همدارنګه په نورو ټولو برخو کې مخته تګ راوځي شي.
کریم صاحب، زه غواړم تاسو سره وروسته د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه چې تاسو ویل چې امنیت راوستي، تاسو پر ټول هیواد پر قلمرو واکمن یاست، چې په دې باب غواړم چې نور باسم در سره وکم. خو اوس زمونږ میلمنه شینکی کروخیل په مستقیمه اړیکه را سره ده او د خبرونې سره یو ځای شوې ده. میرمن کروخیل، ډېره زیاته مننه چې د خبرونې ته بلنه مو منله. له نورو باسونو مخکې لومړی دا ووایي چې د اوسلو په غونډه کې یو شمیر میرمنو د ښځو په استازیتوب، د افغان ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. ستاسو په نظر دغه میرمنې چې په اوسلو کې ناستې دي له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان میرمنو استازولي کولای شي؟
سلامونه باید وایم چې کانفرنس خپل کانفرنس مال پر یو مهم نشستو ځکه چې لومړی ځل افغانان له طالبان سره د میز دوه ناستې په د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کېدې. مهمه دا ده چې افغانان بلاخره دغه فرهنګ زده کړي چې خپل تفاوتونه یا اختلافات نظر څنګه وکړی شي د خبرو اترو لار نه مطرح کړي، واوري او هغه ته د رای حل لار ولټوي. دا یو ښه اقدام دی. راځو په دې کې چې میرمن التناسیا نمایندګي کوي کنه، معلوم دار هیڅ وخت د حیات د ټولو قابل د تایید نه وي، یا مثلا ځینې نیمګړتیاوې همیشه په موجودې وي. دا په دې معنی نه چې هغوی نشي کولی چې پیام ورسوي یا په مسایل نشي کولی مطرح کړي. بلکل مسائل مطرح کړي دي او کولی شي. او زه فکر کوم چې هر افغان دې حق لري چې په هغه مسایل چې دوی ورته ځورېږي یا یو دوی په نظر باندې مهم دي په هغه باندې خبرې وکړي او کښېني، که هغه د هر قوم نه وي او ژبې نه وي او له دواړه جنسونو نه وي، دا مهمه ده. نو زه فکر کوم چې نماینده کوي کول او نه کول به دلته مطرح نه وي. دلته د مسایلو یا په محتوا باندې چې خبرې کېږي دا ډېر مهمه ده.
ډېره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا هم ده چې څه چې ستاسو په ذهن او په فکر کې دي یا یې غواړئ د افغانستان له اوسنیو واکمنو نه، فکر کوي چې هغه به دا میرمنې هلته مطرح کړي؟ اول دا ووایي چې تاسو څه غواړئ، او آیا دا چې څه چې تاسو غواړئ د میرمنو هلته له طالبانو سره مطرح کړي دي؟
د دې مجلس هغه پوره تفصیل له تروسه ممکن نه ده رسېدلی یا ټول ولس لپاره نه ده برملی شوی. اما مهمه خبره هم دا ده چې له طالبانو سره د ولس غوښتنې باید مطرح شي. لومړی هم دا ده چې ولې افغان میرمنې په مجموع کې نشي کولی چې د لوړو زده کړو دپاره مطمئن سی یا علی اداراتو دی په مخ باندې بندي او یا لیسو ته تللی نشي. تاسو وګورئ تقریبا تنه په د جنوبي ولایت په دغه کې مش تقریبا په 1.5 میلیون نجونې تللی مکاتبو ته هغه نجونو نه دغه فرصت اخیستل شوی ده. ان دا یو ډېر مهمه خبره ده. دا د بنیادی حق دی او دا حق فلن تر اخیستل شوی دی. زما په نظر باندې همداسې مجالس مهمه دی چې افغان میرمنې وکړی شي چې د درس او دا غوښتنه مطمئنه مطرح شوې ده. دوم د کار مسله ده په هغه کې، نه تنها چې د دوی حق دی بلکې نن سبا زیاتې میرمنې د کور سرپرستی دي. یو وطن کې چې 3 څلوېښت کاله جنګ تېر شوی، نن هغه میرمنې چې د کور سرپرستی کوي نن هغه په کور باندې ناستې دي، خو بلاخره دوی راتلونکي څنګه کېږي؟
بله بله.
نو د هغه مسایل دي، یا نور هغه مدني ازادیان یا ازادي د بیان، دا ټول هغه مسایل دي چې افغان میرمنې مطرح کوي. امیدواره ما چې طالبان هم په پوره اطمینان او یا په سلاسینه دا مسایل واوري او د دغو لپاره باید مشترکه رایه حل پیدا کړي او زمینه برابره شي. ځکه چې د ورور ته زه غواړم دا خبره وکړم چې د افغانستان د رسمیت پیژندل لپاره مهمه دا ده چې افغان ولس باید اول د بلدوی څخه حمایت وکړي او د هغوی رضایت باید حاصل کړي.
مننه کریمي صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو ټول شرایط پوره کړی دي. میرمن کډوخیل وایي چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو باید خلکو ته مراجعه وکړئ، یعنی خپل مشروعیت لومړی له خلکو واخلئ. د نړیوالې ټولنې او د افغانانو اندېښنې هم همدا دي چې په افغانستان تر اوسه پورې یو منظم قضایي سیستم نه لري، اساسي قانون نه لري، د دولت ارکان نه دي معلوم. چې دا د رسمیت پیژندنې لپاره په نړیواله کچه د هم مهم ارکان دي، یوازې امنیت نه دی، او بلاخره د ښځو د حقونو مسله هم ده. افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله دنیا کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې، چې ښځې په دغه وضعیت کې ژوند کوي. نجونې مکتب ته نه ځي او ښځې د کار اجازه نه لري. د ناروې په غونډه کې د طالبانو لخوا په دغه برخه کې د یو بدلون یا انعطاف امکان شته؟
په مننې سره د کروخی صاحب نظر ته په احترام سره، ولې یو شی باید هیر نه کړو چې افغان ولس مطلق اکثریت د اسلامي امارات حمایت لري. و تاسو پوهیږئ چې د کله چې د تیرې ادارې څخه د اشغال چتر پورته سو، په لسو ورځو په دننه کې اسلامي امارات خپل ولس په پراخ حمایت باندې ټول هیواد تر خپل کنټرول لاندې راوست. دا ساده خبره نه وه، دا یوازې په ولسي حمایت باندې کېدلای سي. نو اسلامي امارات د خپل ولس او د خپل ملت له متن څخه راخوځېدلی یو قیادت ده چې په دې اړه موږ هېڅ ستونزه او کومه نګراني او اندېښنه نه لرو.
کریمی صاحب، د ښځې د افغانستان د وګړو نیمایی یا له نیمایی زیاته برخه جوړوي.
بله ستاسو خبرې ته راځم. ولې یو څه سی باید ډېر زیات په نظر کې ونیول سي، اسلامي امارات شل کاله کومه مبارزه وکړله د هیواد د ازادۍ او په هیواد کې د یو اسلامي نظام د قیام لپاره کړي، او د دې لپاره ډېر پراخه قرباني ورکوله سوې ده. د دې شاته ډېر ارمانونه پراته دي، نو اړتیا ده چې باید ارزیابي سي، هر څه وڅېړل سي، په عجله باندې اقدامات ونه سي تر څو د دې مجاهد ولس د هغه هیلې بیا یو ځل بیا تر خاورو لاندې نه سي. نو اسلامي امارات به سنجیده او په احتیاط سره د اسلامي نظام د قیام لپاره
زه هم بکنه غواړم چې مداخله کوم. کریمي صاحب، وبخښئ، د اسلامي امت او د افغانستان د خلکو هغوی چې د اسلامي امارات ملاتړ یې کړی په دومره کلونو کې د امریکا د اشغال پر وړاندې، د هغو غوښتنه همدا وه چې ښځې په کور کښېني؟
نه، خو زه تا ته راځم، تا ستاسو پوښتنه زه ځوابوم. اسلامي امارات به ټول له هغه حقوق سي د اسلامي اصولو سره په سمون کې وي، او د هیواد ټولو اتباعو ته به یې ورکوي، لکه او دا محفوظ هم دي، هغه که ښځې وي که اطفال دي که د جامع هر قشر ده، دې ته موږ التزام لرو او اسلامي امارات به حتما رسیدګي ورته کوي. ولې یو څه هغه مسایل دي چې له نړیوالو سره باید مطرح سي. اسلامي امارات د خپل موقف او پالیسي له مخې څخه خپلو ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د یو متوازن سیاست مختبی ول ته آماده ده، او په دې برخه کې هر ډول خبرو ته چمتو ده. د نړیوالو اصولو ټول هغه نورمونه اصول سي زموږ ملي ګټې نه تهدیدوي، موږ ورته ژمن یو. ولې یو څه مهم دی، هغه دا دي چې له نړیوالو سره، ملګرو ملتونو سره، له نورو هیوادونو سره په د مسایلو پر خارجي بعد باندې اسلامي امارات خبرې کولای سي. ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق ده چې خپل داخلي مسایل په خپل حل کې او اجازه ورکول سي چې خپل خوښي یو سختار یو نظام رامنځته شي. دا د هر ملت خوښ مسلم حق دی چې باید پریښودل شي.
په زما سوال کې تکرار کوم تاسو ته ښاغلی کریمی، چې په اوسلو کې به تاسو د نجونو د تعلیم او کار په برخه کې یو څه انعطاف وښیي؟
موږ افغانانو سره د خپل داخل کې له ټولو هغو مجربو او څه نظر درلودونکو اشخاصو او افرادو سره د اسلامي امارت ته یز دا غوی مشورو او تجارب او نظریات او تخلاص ده، او ټول هغه استراتیجیانی کومینیکیشن سیستم لیدل کیږي استعمال موجود وي، هغه به د خپل ارزښتونو سره نه کی هغه تر کې کوي او حل کوي. ولې ملي ټولنې سره، نور هیوادونو سره، خارجي هیوادونو سره د اسلامي امارات مسایل پر غوښتل تمرکز لري چې هغه د افغانانو حقوق دي او په نړیوالو موازینو کې هغوی ته نه دي یاده سوي، لکه د افغانانو پیسې چې کنګل شوي دي بې له کوم موجه او منطقي دلیل څخه. همدارنګه پر اسلامي امارات باندې تور لیستونه نه دي ختم شوي، په داسې حال کې چې د دوحې د توافقنامې غوښتنه ده، او په همدې ډول باندې رسمي ډیپلوماټیک روابط نه دي قائم شوي. دا د نړۍ د مطرحو هیوادونو دنده جوړیږي چې باید د افغان ملت سره لاس ورکړي، او په عین زمان کې بشري مسایل له سیاسي مسایلو بیل کې د سیاسي مسایلو لپاره ځان ته مباحث او مجالس ترسره شي، او بشري مسایل پرېښودل شي تر څو د افغانانو په اقتصادي وضعیت او په نورو ناخوالو کې پرمختګ راشي او دغه ستونزې حل شي.
مننه کریمی صاحب. میرمن کډوخیل، زه غواړم تاسو نه بیا وروسته پوښتنه وکم چې دا توضیحات د ښاغلي کریمی څومره ستاسو لپاره د قناعت وړ دي، خو له ښاغلي کریمی نه لومړی پوښتنه کوم. ښاغلی کریمی، تاسو مخکې د امارات مشرانو مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو د حدودو د تعین لپاره یوه لویه غونډه د عالمانو، د دینی عالمانو، یا یو کنفرانس را بلل کیږي. دا کنفرانس څه وخت په پام کې دی؟
بلې، په نظر کې داسې د هیواد له برجسته او جهید علماو څخه یوه غونډه راوبلل سي تر څو هغوی ټول هغه مسایل چې شرعي صبغه لري، شرعي رنګ لري، هغوی وڅېړي، او داسې یوه څه وړاندې کې و حکومت او مسؤلینو ته چې هغوی بیا خپلې پالیسي او قوانین ورباندې عیار کړي. دا په نظر کې راشي داسې یو غونډه به د ټول هېواد له برجسته او جید علماو څخه راغوښتل کېږي.
څه وخت؟
البته په دې کار روان ده، خو تر اوسه پورې د مشخصه نیټه معلومه نه ده، ولې دا په نظر کې ده.
مننه میرمن کړوخیل. د ښاغلی کریمی وایي چې دلته د ولس ارمانونه او د خلکو چې د طالبانو د مبارزې ملاتړ کوه عامو خلکو، هغو یو لړ غوښتنې درلودې او دا هغو ته په درناوي دغه تدابیر چې اوس په دې برخه کې دوی نیولې دي یا دغه پالیسۍ چې وضع کړي دي د هغو خلکو ته د هغو مبارزې ته د درناوي په خاطر باندې دوی دا عملي کوي. فکر کوي چې د خلکو غوښتنه همدا وه؟
زه باید ووایم چې دا د افغان ولس غوښتنه نه وه او نه ده. دا یو بنیادی انساني شرعي اسلامي افغاني حق دی وي جلې او میرمن دا چې باید تحصیل وکړي، درس ووایي، او د حکومتونو دا مسؤلیت دی، دا یې دنده ده چې باید دغه زمینه ورته بدون د کوم تبعیض، تعصب یا توپیر ټولو اتباعو ته یو شان برابره کړي. هیڅ نوه توجیه نه لري چې د نجونو مکاتب بند شوي دي. دایما ویلی چې دای مسؤلیت ده د حکومتونو چې اوس طالبان په قدرت باندې رسېدلي دي. تاسو وګورئ چې تقریبا 14,000 نجونې چې پخوا لیسو ته تللې هغوی ته دروازه تړل شوې ده. پخوانی حکومت چا د چا لور په زور نه ده راویستلی چې راس په زور باندې درس وایي، لکه څنګه چې ښاغلی نعیم وردګ ویلی چې والله پښتانه دي د تعلیم مخالف دي. زه افسوس کوم چې دوی له خپل ولس نه دي خبر، او کله به ویل چې د مکاتب مکس دي یا مختلط دي، چې موږ په مختلط سیستم په افغانستان کې کله هم نه درلوده چې په لیسو کې نجونې ولکان یو ځای درس وایي. زه فکر کوم چې طالبان ته ښایي چې د ولس غوښتنه طلبای کوي، او دا باید حکومتونه او فعلا د طالبان حکومت دغه زمینه بیرته برابره کړي او دا ښوونځي بدون د کوم بهانه هغه د ماتلي څخه باید دوباره پرانستل شي. دا د ولس غوښتنه ده او دا د حکومتونو دنده ده. زه فکر کوم چې دا له نشاست یا مجلس یا د شورا راغوښتلو پورې ماتلول د خپل ځان سره جفا کوي. دا نه تنها چې د یو حق دی د انسانانو نقص کیږي، بلکې دوی لپاره هم خورا یو قیمت تمامی که، یعنی بدنامی ورته کیږي چې داسې یوازنی اسلامي ملک ده په دنیا کې چې د تعلیم حق له نجونو څخه اخیستی. فکر کوم که طالبان په دې باندې یو چلید نظر وکړي او هر چه عاجله تصمیم ونیسي، نه تنها چې ولس په خوشحالي بلکې دوی لپاره په نیکنامي تمامیږي. او دا زما نظر.
میرمن کاروخیل، فکر کوئ چې د اوسلو په غونډه کې به طالبان دې ته د فشارونو په نتیجه کې هم له افغانانو سره او هم له نړیوالو سره په خبرو کې د فشارونو د هغو د فشارونو په نتیجه کې دې ته اړ شي چې ښوونځي د لیسې او نور د لوړو زده کړو ښوونځي ژر تر هغه ټاکلي وخت نه ژر پرانیزي؟
زه فکر کوم چې طالبان جنگ زده کړی باید بالاخره سیاست هم زده کړي. د حکومتونو مسؤلیتونه او دندو باندې باید پوره پوسی. او افغان میرمنې او نجونې د 50% نه پورته د دې وطن نفوس یا برخه ده، او د دوی غوښتنه ده چې باید درس وایي. زه فکر کوم چې بلکې هر میرمن فکر کوي چې د افغانستان راتلونکی او د افغانستان ثبات او پیشرفت به صرف د معرف د لارې نه به تضمینیږي. نو دا باید احساس مسؤلیت وکړي. دا یو ښه فرصت دی چې په همدغه نشست کې افغان میرمنو ته غوږ سي، افغان ولس ته غوږ سي، او تر واوري، ځکه چې دغه فرصت خلکو ته دوی په کابل کې ورنکړ، اعتراضات ته یې غوږ ونه نیو. نو همدغه ښه ده چې بیرون واوري او بالاخره له خپل مسؤلینو سره په دې مسله باندې بحث وکړي او احساس مسؤلیت وکړي چې دا د دوی ګټه ده. د ولس رضایت د ولس ملاتړ هر نظام لپاره ډیر اړین او مهمه ده او په دې کې به دوی جدي اقدام وکړي.
ډیره زیاته مننه د خبرونې وروستیو دقیقو کې. کریم صاحب غواړو ستاسو وروستۍ خبرې واورو او همداراز میرمن کړوخیل نه به وروستۍ خبرې واورو. که لطفا کریم صاحب لومړی تاسو راته ووایاست چې فکر کوئ چې د اوسلو په غونډه کې به ستاسو غوښتنې ومنل شي. البته تمه خو ستاسو مګر عملا به دا غوښتنې د لوی دیځوالو لخوا ومنل شي. او زمنان هغه ښځې چې ویل کیږي یا تور دی چې په کابل کې بندیانې شوي فعالانې ښځې چې اعتراضونه یې درلودل او د اوسلو په غونډه کې هم ځینو فعالانو د هغو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه، د هغو په اړه هم که لږ رڼا واچوئ. دا به مو وروستۍ خبرې دي که لږ مختصر یې وکړئ، موږ به ستاسو نه ممنون واوسو.
بله، تر دې لومړی باید زه ووایم چې دا خبره باید اصلاح شي چې اسلامي امارت د هیچ چا د تعلیم او د پرمختګ او د کار مخه نه ده نیولې، ولې هر څه باید په یو منظم چوکاټ کې تنظیم شي چې تر څو هغه اصول او هغه نورمونه چې یو نظام یې لري له هغو سره جامعه عیاره وي. دا د هر نظام حق دی چې خپل هیواد کې یو سیستم رامنځته کوي، باید له خپلو نورمونو او اصولو سره سم عیار کې. تعلیمي سیستم هم د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د نظام حق دی چې باید څنګه چې مناسب او له خپلو اصولو سره مناسب بولي هغه ډول عیار کې. ولې په دې کې شک نه چې اسلامي امارت به د ټولو که خوندې دي که ورونه دي د هغو ټولو د تعلیم حق
د کریمي صاحب وخت مو کم دی که مو خبرې لږ راغونډې کړي وکړي.
ولې د اصول د مغونډې په اړه باید ووایم چې اسلامي امارات هلته په ښه قوي موقف باندې تللی ده، استدلال یې قوي ده، غوښتنې یې برحق دي، د افغانانو مسلم حقوق هلته غواړي. نو زموږ هیله مندي دا ده چې د منطق او د استدلال له مخې څخه هلته فوقیت موجود ده او رسیدګي به اتمنه انشاءالله ورته کېږي او د ټولو قناعت به هم حاصلېږي. دا زموږ هیله مندي ده.
او د هغو فعالانو میرمنو چې ویل کیږي بندیانی دي په امارات کې، د هغو په باب
نو تر اوسه پورې خدا تثبیت شوی نه ده ګنی څوک هلته بندیانې شوي دي، ولې زموږ څېړنې روانې دي، تحقیق روان دی تر څو معلومه شي چې قضیه له څه قراره څخه ده.
ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته کریمي صاحب. میرمن کړوخیل، ستاسو وروستۍ خبرې به واورو.
زما خبر هم دا ده چې هغه میرمنې چې لا درک لري د حکومتونو مسؤلیت ته چې ولس ځواب ورکړي چې ولې گرفتاره کړي، هو هر څه عاجل باید هغه خوشي شي ځکه چې خلک حق اعتراض لري او حکومتونه باید حوصلې نه کار واخلي او خلک غوښتنو ته غوږ ونیسي. حسفول کومه رای حل نه ده، د خود په خود باعث دي کېږي چې فاصله زیاته شي او دوباره د نظام یو بل بې ثباتي ته ولاړ شي. مدني اعتراضات خلکو حق دی او خصوصا ښځې حق لري چې خپل د کار او د تحصیل او د سیاسي فعالیتونو اجازه ولري او طالبان باید د دې ممانعت ونه کړي او که گرفتاره کړي او تر څومره چې دا ښځې لا درک دي باید د هغوی پلټنه وکړي او عاجل ولسه جواب. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره هم مسؤلیت او ښایي چې په دې کې جدي اقدامات وکړي او خلک مطمئنه شي.
ډېره زیاته مننه شینکۍ کړوخیل، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، همداراز د افغانستان د طالبانو د حکومت لمرستیال ویان بلال کریمی نه مننه کوو چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اورېده.
لالی بمی بیمار نشی یا نه وطن.